د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پروان کې د یو پخواني جهادي قومندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قومندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې پر سر د ولسی جرګې د یو شمیر غړو او دغه راز د کارپوهانو د عکس العملونو څخه مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د انجوګانو یا د غیر دولتي مؤسسو موضوع څېړلې ده. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه ټاکلی دی. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. او په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. پوره خبرونه. مولوی لطف الله عزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عزیزی لوړې زده کړې لري او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په وړاندیز د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی دی. په دې سره د افغانستان د 28 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول، خو له ځینو سره په ولایتونو کې یو لړ مخالفتونه موجود دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. د پکتیکا والی امین الله شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې په اړه وویل. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والی په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د مراکش پولیسو پرون چهارشنبه وویل چې درې افغانان یې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولي دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي د افغان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب جذب یوه نړیواله شبکه هم موندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فواید عامه وزارت ته د سړکونو د ساتنې او بیارغونې 136 ماشینونه وسپارل. جاپان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لوی لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیا پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتي ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2012 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. بیا هم خرغلی. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورونی چارو ایالتي وزیر شجاع خان زاده پرون ویل چې دا سړی د عبدلی په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکی استخباراتو پر ادارې د حمله پلان درلود. د خان زاده په وینا پولیسو د دوشنبه په ورځ د فیروزوالا په سیمه کې پرې وکور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي. د پاکستان پولیسو په عملیاتو کې د A-K-47 وسلو زیرمه، راکټ ویشتونکي، د انتحاري حملو واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د خانزاده په وینا د وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کمپ کې د روزنې لپاره تیرې کړې وې. د پینټاګن په ریپورت کې چې پرونی خبر کړی په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات په نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خو د مخ په زیاتېدونکي احتمال خبرداري ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل شوی دی. د 2015 میلادي کال د ملي پوځي ستراتیژي پر رپورت کې د احتمال چې متحده ایالات بل ستر قدرتونو سره د دولتونو ترمن جګړه کې ښکیل شي کم خو مخ په زیاتیدونکو ارزول شوی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې روسیې په کراتو په خپلو کړو وړو سره په ډاګه کړی چې دا هیواد د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ بشپړتیا درناوی نه کوي او دې ته لیواله دی چې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره ځواک څخه کار واخلي. روسیې په پوځي اقداماتو او هم د نیابتي جګړې د ځواکونو له لارې د سیمې امنیت زیانمن کړی دی. پنټاګن د یوکراین په کړکیچ کې د روسیې ځواکونو حضور ته چې مسکو ترې انکار کوي ګوته نیولې ده. په رپورت کې دغه راز چین هم هغه ځواک ښودل شوی چې مخ په زیاتېدونکی ډول تهاجمي بڼه غوره کوي او په نړۍ کې د امریکا امنیتي ګټو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د اټومي موقتي موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو زیرمې کمې کړي دي. د نړیوالو اټومي انرژي ادارې په خپل میاشتني محرم رپورت کې پرون خبر کړی ویلي د ایران په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو زیرمې د موقتي موافقې له تعین شوي حد څخه ټیټه یعنی 1.6 ټنه ده. د هغې اندازې څو ټنه کم مواد چې د اټوم بم د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو د دغه رپورټ هرکلی او هغه یې د دې نښې بللی چې ایران پر لومړنۍ موافقې عمل کړی او د دایمي موافقې لپاره هم په ویانا کې خبرې روانې دي. رپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې 1.5 تنه پکې وژل شوي او 300 زیات زخمیان دي. چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکینی ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمه چې د مخالفانو په لاس کې د پراکټونو ویشته ده. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې او د ملګرو ملتونو سازمان بیا وایي په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 1.5 میلیونه وګړي د مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالیې وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لوري د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پریکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاریس پرون پر خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کیږي.
اخو پلیری epígnosi don discolion
que desmevome prosopica
del di na wala halata ustun zudir kha khabar yam aw pakhpala tahot kom che har hatsa bokram che dastun zi maqati shaw di daimi halat khpal nakri da unai pe yunan ki banku na taral di aw khalak yawazi mahdud andaza paisi la khpalo banki hisabuno istalashi da uda simi aw nare muhim khabron la malti ammanana
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کبیا هم غوړی د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې په خبرونه کې اوري چې په پروان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قماندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته دغه جهادي قماندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولی دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلا توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له حاله مو خبره وري. دغه نښتې په غبرګون کې پرون د پکتیکا په اورګون کې هم یو لارون شوی و.
افغانستان پاکستان
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ وایي ایران په عراق کې فرقهیي شخړو ته لمن وهلي او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. 2019 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد وزارت د غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو له رئیس سره د دغو انجوګانو په اړه خبرې کړي.
خود کمکونو موافقت دومره لوال ندی. دلیل داده چه دا پروژه چی دی ده دونران لخوانه انتخاب کیگه ده دولت اشتون آلتر نسته.
په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو له ویجاړولو وروسته چې ویل کېږي امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمېر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشیني ښودلې. د وسلو زیرمې غیر قانوني دي او باید له منځه یوړل شي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمیده هارون عثمان په راپور کې اورئ.
د پروان د یوه پخواني جهادي قمندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایا رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر رسولی او ګلاله صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلاح توزیع کوي او یا چروک چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
اما یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او ستر ګروپ هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي. د خدای لپاره که چیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې کورنۍ امنیت او دفاعي کمیسیون به د دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغې ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو سترې زیرمې لري.
نو زما د نظره د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپلو نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کوم کار شوی دی موږ په آینده کې د دې مخنیوی کړو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیض راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمه ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوې. سیمیز حکومت هم خبر نه و، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تختونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کیږي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د یو شمېر کارپوهانو د عکس العملونو په باب مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې په وړاندې څرګند کړی و. له 14 کلو رئیس نړیوالو په افغانستان کې د غیر مسولو وسلوالو ډلو د بی وسلې کولو لپاره د پسلګونو میلیونو ډالرو مرسته له افغانستان سره کړې ده. خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې بیا په یو شمېر سیمو کې غیر مسؤول وسلوالې ډلې راټوکېدلې دي. خلک په دې اړه څه وایي؟ د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه صلاح چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین صلاح وګرځول شي، دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او د غیر قانوني صلاح ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سره تیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي په سره تیر سره، دا خو یې ملک ته څنګه درځل دا وزیرانو کله غټو کمانډانو دا یې کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
صلاح چې اخلي چې ویلره کنه پور کې مثلا پانه جوادي کمانډان چار څوک یا مل خپل ځان فاتل پر هغه پجاواز سره وګرځي جواز باید ولای د داخلي نه د غیر ان ته څه کوي سلام څو دې مرته څو دې وجلې دي بعد کې څه سلام ګرځي خای نه خایف مو اوسېګه د موضوع چې پروان کې پکښ شوی د کنه ټول د غیر قانوني سلاګون نتیجه ده.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوی ده دا ډیره جګرخونی حالات ده، لپاره د دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک و نه تلف کېدل، دومره خلک و نه خره کېدل وزل کېدل، او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وای او دا خلاف د قانون کار ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو لیکلي په پروان کې وسلو د ډیپو چې خراب شوی ده د افغانستان په ګټه ده. محمد ظاهر له لغمان څخه لیکي چې غیر مسؤول وسلوال راتونکو حکومتونو ته هم غټ ګواښ دی، دا ضروری ده چې دولت د داسې اشخاصو او قمندانانو مخنیوی وکړي. دغه راز عزت الله له کونړ ولایت څخه لیکي زما نظر دا دی چې د افغانستان د نورو کله چې د افغانستان د نورو خلکو څخه وسله راټولیږي د لوړپوړو چارواکو څخه هم باید وسله راټول شي، او دغه کومه ډیپو چې ویجاړه شوې ده دا ډیر ښه کار شوی ځکه له دغې لارې مخالفینو ته وسلې ورکول کېدې. زه د دفاع له وزیر او دغه راز د کورنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه کوم چې دغه کسان دې ونیسي او څارنوالۍ ته دې معرفي کړي. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي. پیغامونه ډیر زیات دي، موږ ټول نشو کولای چې درته خبرې کو، خو له تاسو ټولو نه مننه چې موږ ته هر ورځ پیغامونه راستوي. موږ هر ورځ په پروګرامونو کې درته خبرو. په افغانستان کې 10 بجې او 13 دقیقې دي، او اوس مخکې دي چې بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته بغوښ شو.
له بریتانیا خبریدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غړې کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلي دي. دا په داس حال کې د چي د ورسپنې په باور په دې هیواد کې کورونې جګړې د وی درېړخیز شخړې خطر پیښ کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبرې هم راخیسي چې ویلې دي داعش ډلې ته وفادار وسلوالو د ننګرهار څخه باندې یو پر څلرمه برخه خاور نیولې ده. ټایمز د پاپونستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړی لاستراوړنې غني او وی دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالي څرګندوي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلي دي. واشنگتن پوسټ او انډیپندنت ورځپاڼو په کابل کې د سې شنبې ورځې حملو ته پام اړولې دی. له امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پر لپسې حملې وروسته له هغې وسوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط و نکړي. ورسپانې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورسپانې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوي ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلخوا د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې هم په کابل کې د سه شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان شول. ورسپانې لیکي دغه حمله د ورځې له ګڼې ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلې د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکو د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پرون په سیمیزه همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې بیا په سرحد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول کېږي. دا ځل د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې دا نښته رامنځته شوې چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم رسېدلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې نښته کې چې د افغان امنیتي ځواکونو، سرحدي ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ شوی یو افغان سرتیری پکې افغان پولیس پکې وژل شوی دی. د افغان پولیس د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و چې پرون یو شمیر خلکو د غیر نښتې په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ او د پاکستان تحرکات په سرحدي سیمو کې وغندل. تفصیل بده نجیب الله اول خیل پرپورت کو ورو.
د پکتیکا د شکین ولسوال عبدالخان آزادی رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالی د انګور اړې په سیمه کې د نخته په تړاول جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډلې زیاتوګه غوښتل د افغانستان په خوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخاوني و. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نخته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوی دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په اورګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د اورګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په اورګون کې د ده په نوم د یوې جادې یاد سري د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه پرون په کوټه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې یوه احتجاجي مظاهره وکړه. په دې احتجاجي مظاهره کې لارون کوونکو د ظفر جټک په نامه د هغه خبریال وژنه وغندله چې څو ورځې مخکې د بلوچستان په اوسته محمد سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا په خپل کور کې ووژل شو. تفصیل یې له کوټې د برکوال میخیل په راپورټ کې.
15 کلن ظفر جتک سند ایالت ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یو وخت د پاکستان له بیلابیلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونه برید ور باندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبه په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ یې وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي هر څوک دي دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامي او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم حاصل نوم پاته دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ فرقې تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګیټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغوی دغه کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغوی زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغوی چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدی وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینی خبرونه ورکول. په ډېره زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. یادونه ور ده چې په تیرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچمیشتو سیمو اوسیدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې پروان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابي ګارد قدس ځواک په عراق کې خپله زړه جګړه پر مخ وړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کوردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلاره پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a policy.
ماته دا څرګندېږي چې د ایران قدس ځواکونه په عراق کې داسې کړنلار عملي کوي چې د دې هیواد د شیګانو، سنیانو او کوردانو ترمنځ دایمي ویش وشي. کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقې ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي.
A good agreement and clearly The United States is
مش به شما افقه لاستیکو دا څرګنده ده چې امریکا یوازې داسې موافقه مانی چې زموږ له نظره غوره وي، داسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یوه نوې فضا رامنځته کولای شي چې په هغه کې به د ډیپلوماتیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې فکر نه شو کېدلای امکان پیدا شي. د امریکا متحدو ایالاتو، فرانسې، چین، روسیه، بریتانیا او جرمني په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکره جاري ساتلې دي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې په دې اړه وروستۍ موافقه د جون په 10مه وشي، خو مذاکره کوونکو دا وخت یوه اونۍ تمدید کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د جولای 8مه نیټه وروستۍ مهلت ګڼل شوی دی. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ازادي راډیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډېر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد د وزارت د انجوګانو یا د غیر دولتي محسسو له رئیس سره په افغانستان کې د انجوګانو یا غیر دولتي محسسو د کار او فعالیت په اړه چې څومره اغیزمن دي خبرې کړې دي. خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکله. ښاغلی عزیزی سره د والیانو د نوي والیانو ټاکل شوی شمیر او وشته ته ورسیده. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. دا څرګندونې په تاسل کې کېږي چې پرون په برمل کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې او یو افغان پولیس پکې وژل شوی. مراکش پولیسو پرون چهارشنبه ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیول دي. دا افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیر شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر ویلي دي چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی. د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د پینټاګن په یو رپورت کې چې پرونی خبر کړه په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات به د نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خود مخ په زیاتېدونکو احتمال خبرداري ورکړل شوې او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل شوې ده. او د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د شومي موقتي موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غنی شوو یورانیمو زیرمې کمې کړې دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګر دولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولې دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس چوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و پاین وخت کې تقدیر ال کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتلس کسه به ټول ونیول وې تکول وې وهل او لاس پکې ترې مات کړي او بیا وروسته ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقستان ورته وي. بیا هلته چې بوتل یو شپه یې وساتل پاس لاغې بېرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ د دوکاندار خلک یستو د ورځې دوکان کې یستو په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت. نه موږ خو دولت خلک نه شو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان
دی. قماندان دی. وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې. نه موږ بوتلو د پندکستان درې ته. او که شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو یې مو وهلې و ټاکولې؟
ټول دا تل اس کا زیادہ سی واهلی و چې دا زنه وای نن دکان ته لړم دا یو هفته کور کوم نو دا خو کابل کې من تجارت کیږي هاته فرانسې کې بل ځای کې دو خلکو مخنیوای خود په اشرافته دولتونه نشي نو موږ به څنګه وکړو موږ په دې امید یاست چې تاسو موږ امنیت ونیسئ نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ
مخکې مشوره وکړه چې دغه کسان چې د جمعات نه د مالی پولیس قماندان ویوړل دا تلاس کسه دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه او دوی شخصي بندیخانه
نه ګوره دغه منګا ولسوالی لرو ولسوال لرو قماندان لرو ورسته چې دوی منګې ویوړو د منګ سپنګری ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل ولسوال به خزان پټ کړو قماندان ویل چې د ما د واسې پورته کړ دی هغه هم داسې یاده واده خبره وکړه
قماندان د امنی قماندان
و د امنی قماندان د سیالبیار کدو ک مجرم وای جرم نه درلودلای منګا نو قماندان ته د من سپنګرو وایلی و چې تاسو دلته قماندانې ته هم راوستیو نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویلی
شخصي ځای یعنی هدف هم څه ده
شخصي ما کلی ته د شخصي قماندانې ته ویلی نو شخصي کلی ته ما بنده چې کوم ځای کې قماندان ده
دلته د مالی پولیسو پوسټا ده تاسو په کلی کې
د من کلی کې د مالی پولیسو پوسټا ده وو
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عمل ته بندیخانه لري مخکې
نه نه د منګه کله چې سرخاینو میږي د ولسوالۍ پوسټا ده د سامان فجور کایل ته پوسټا ده د دې مرکز د دې قماندان چې د افغانستان کلی کې د منګي حال ته دیولي
بلکې لته اول ته د بندیخانه چې تاسو ول په پوسټا کې د کوم ځای چې تاسو بندیان
نه نه امو ته وکور کې واچلو
خا بیا د شپې ډوډۍ دار کړای یا څنګه
نه دلته ډېر وحالو ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات دی ته حتی د باز ولک په خله غوږی خله ولا غوږی پر پر کړای دی بیا ته هغه نه
ام د خپل قماندان د دی الک په غاړه خله ولا
نه دا هغه عسكر نه و ما خپل قماندان ورته ولا
محلي پولیس
و محلي پولیس
د دې قماندان په امر
د امر و
نور خلک مشکانجه کړ
و دا تل از کسان نه دا ټول شکنجه کړ نو دی یو په خوږی خلو ولا غو غادي حتا پر پریک
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونکړه
والان د خلک د سیدی چې کول په ویری وحشت کې دي دا چې زنګ در تاسو ته مواله د دینه یریګم چې په واز میونه پیژنې د خبرو نه خلک ویریږي خلک ما د ځان سره هم حتا دونه وحشت خطر کړی چې ټوک د ځان سره یو ډول نه شي
اوس څه غواړی تاسو هم دغه کسان چې تاسو
نه هم دغه د غوښتنم دا اند چې آینده کې ګوره منګا باندې دا په حدا تکرار نشي او که تکرارېږي نو موږ ته دولت وایي چې موږ هم منطقه خوشې کو دوی ته
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنی قماندان محمد زمان مموزي سره تر حق کړه مموزه سب نو دغه اصول څه دي کله چې د 14 کېږي دغه محلي پولیس سره ډول برخورد باید وکړي
مننه دا خو دا د خلکو ادعا دا پر صورت مننه نه راځو کله خلکو قانوني مراجعه او مراجعه کړي وي د تاسو درجو نه غیر هم موږ ورشدګي کړي وا ال تعاملا دا یو مستری سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوی دا اوس مین د شه د منطقه د څه چې شګه او یو خوره او خلکو د خوره لري کړم نه کې خود د منطقه غرمی ده د تپزار ده د تپزار کې مې نه خودل خخول کولنګ غواړي جبل غواړي आवाज کوي دا کورونه دي دي आवाज اوري خلک ته اده چې سره کوی خو چې تیریږي غږ اوري متاسفانه د خلک همکاري نه کوي د کور مخ کې مې نه واخلن د حکومت سلور کا سمې نو هل دو شهیدان شول دو تک تک کال ته د وشه په غانه کې پراته دي یو په حقیقت شو دا بل په خند لري جماعته دا نو دا خلک د حکومت دي کلی نه دي پښتني صلاحیتونه لري چې دا مې چار او اسمان نه راغی بیرانی کې خود ملک او کې خود چا کې خود داخلن موږ خود غره حق لرو چې پښتنه او یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سرنوال یا بل پر صورت کدی ازیت شوی دې کومه قانوني مرجه تاریخ کړی دا چې موږ پښتنه نه کړې الته قومندان یو لسوالي هغه ته بیرځه کړو او کومشتاګ ډیر ظالم او ناروا ونو او لسوال ته بیرځه کړو کوي الته چارې ځنه واشته ولا ته راغلی وي ولایت مقام ته بیرځه
کړو د سده مموزه سبب بخې ډیر بخې غواړم تاسو خبره قطع کوم دوی وایي چې موږ لاړو ولسوالي ته مراجعه وکړه او الته موږ خبره چا ونه منله تاسو په یوه چې د سیمو خلک هم له وسلوال طالبانو یديږي عوام دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند کوي دوی ویریږي دوی وای کله چې مونږ ویوړو بل کلی ته والته دوی شکنجه کول واهلی ټاکولی دی ځوان په غوګ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاخ لګولای وای شواهد لرو د دې غوګ پرې کړې یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله تر سره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي
پر صورت مونږ په هیڅ صورت خپل پولیس خو سره نه بریدو داخل کو چې دا اوس مونږ خبر ده تحصیل تاریخ خبر شوی عقلا کدا خلق ولسوالی کې چا د دوی اریزه نو واخلو ولایت ته مراجعه کړی و یو دغه اوس په افغانستان دروازې واځي دي د ټولو مقامات او خلک رئیس جمهور ته دفتر رسیدل شي دا د وزیر داخلي دروازه د مرلوی سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږه دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدل شي د کیس شک نشته دا چې اوس تاسو تاریخ نه وي چې ما غوږ باندې راخ لګولای دا نو مونږ به څوک زه خو نه اوس مونږ علم غیب لرو نو کوم نن مشتاق مونته گزارش وکړ نه دی ولسوالی نه کوم راپور غل نه در خلکو ما ته زنګ وهله نو کدی غواړي چې دا مسله قانوني بررسی شي مونږ کومندان ته جزا ورکو یو ځل دی ما دفتر پورې شي دا خلک ما پیژنې ځان کومندان نه نیمه چلته مداره او کوم مسله ته مې خبري وکم که کومندان سرکشي کړي کومندان ته جزا ورکوم که خلکو ته وزر وکړو چې دا تاسو د عقل یو غوډه حق لرو چې تاسو مونږ ته خبر خوراکي چې دا د مونږ کور په مخ کې مرزا مشکل ده ټلیفون دا اوس خدای تعالی
یعنی همکاري وکي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر د لاس نه تړل راولي مونږ ته درا کې طالب کومندان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکي چې دغه لار کې خطر ده د خلکو نه مونږ توقع ده اوس خو مونږ پیو خامخه دواړو طرف نه ملت در بخوري دواړو طرف نه ملت تاواني ده که عسكر د یقین دې کړو باندې دې ک طالب د یقین په کول راځي اوس طالبانو اختر ورکړې دې مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړی کني مونږ تاسو باندې دې کې اوس دې کې بسو مقصدی دا سپینګری راټول شي خل راټول شي تعلیم مخري ولې نشي دی اقلا د دې پیغام خدا او حشد و دا ناروا دا ټول دې اقلا طالبان چې دا د جنگي او هدف خو بلدي دې هدف څه ده اقلا خلک دې مخونی شي خلک دا قوت لري مخکې رئیس جمهور ویل شي دا عسکر او ټانګ او توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلکو سره ده که خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک نشي راځي خو دغه وطن خلک دي پاکستان په کې نشته د دې ولسوالۍ نه غوډي ولې ولسوالۍ سره نشته پکې ټول د مګ کور کړي خلک دي خلرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دا چې خدای ورته ناروا په مشکړه ده د توپک اخیسته خپل کلیوال وژني هدف مې دا و چې مونږ دغه د بته باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي مونږ کوي شو که چېرته مونږ دومره بې انصاف هم نه شو او زه او دا کومندان یار څه وکړي او مونږ هم نشي ناشتي نشي بې کفایته اداره نه مونږ واړو نه کومنو مونږ خپل انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانان یو د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدین اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو
او بالکل دوی څه وخت تاسو در شي موزه سه
تاسو د اختیار او خدمت ته ما
یعنی جمعنه کوي چې دا موضوع به تاسو جدي بررسي کوي
او دوی چې زه دا خلک ما پیژنې چې زه د چې څوک سرکشي کې کول سوالو کې کومندانو کې موږ پر پولیسو پر مربوط سره د مالاس لاندې دي زه ورته کار خبره کوم په دوه سترګو
او کور ودان مموزه صاحب دوسلی نم ډیر تشکر ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت صدې داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دی. په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروگرام ز یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب په افغانستان کې د زیات مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بلوموم د دوه تعداد څومره تر رسیدي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه د مخه تاسو ته خراغلاس وایم. تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا یو در نه سوا نوی موسی سب سوی دی چه دغاز نمبر نه تقریبا دو سوا دری او یا موسیات خارجی او بین مللی دی او دوی پرتا ده اگر محدودیتون چه په اتم ماده ده جوگان به قانون که وزا سوی دی لکه دغاز ساختمانی دغاز تجارت یا بزنس او ده اشیش یا کوکنار ده کرنه د پرتا دغه په ټول ساحو کې د اجازه لري دوی اجازه ورکول کیږي چې دا فعالیت وکړي.
سره چې تاسو زینو برخه ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولای، په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري، د نشي توکو په برخه کې، د هغې د مخنیوي په برخه کې، همدارنګه ساختماني برخه کې، ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي؟
هغه وخت یوازینی دلیل دا و مخکې د انفاظ د قانون دا انجوګان دا اجازه درلود چې د ساختماني قانون هم عملی وکړي، خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره هم پیدا شو داسه یو تعداد کس مسئولین پدې فکر کاوه چې کدمو دا ساختمانی چاره انجوګان نه ورک لکه خصوصي سکتور ممکن ده زیانمن سي. سره ده هم د وزارت اقتصاد رهبری مخه ما وسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که در فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان در بیت احیا که او در تعدیلات بیت راولی او امیده چه در کابینه هم در تایید والگو گذید چه در یا فرصت کاری بیت در طول انجوگان تا برابر شد دکه چه وست نابرابری در دکه موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش در خپل دکه دونر پس به درخواست یا در سیاسی نمایندگی پس هست وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقتی خود با متاسفانه چه اگر داخلی موضوعات دا امکانات نداری جگر چه دکه سیاسی نمایندگی دوی تا نستا.
یعنی ستاسو په نظر باندې خارجی موضوعات خارجی غیر دولتی موضوعات یا انجوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز د سب پر ارتباط نستا
او دی فعالیتون
د فعالیتون هم دغه امتیاز شدی د وزارت اقتصاد لخوانه یا ودانه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی اگر دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کاربندان لپاره ویزه وقتی د خپل دغه دونشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان زوري دغه نه معافیت ورکو او بل دا امتیاز بدایی چه دا گوی تا دا کلا چه هر چه تا مقبل امنیت دا پارد وزارت داخلی تا معرفی که چه دوی امنیت خواندی و شاکی
او خدا چه پدی برا که امرا تو وی اتمن تاس پدی برا خیلی کار که وی خلق دو کم موساتو دا فعالیت خدیر رازی دی داخلی که خارجی
سه فکر کنم چه دا رضایت دا خلق رضایت پدی ارتباط داری چه دا خدمات سره خدمت کیږي
کوم خدمت
ارزکه او دا زه فکر کوم چې دا داخلي موسسات چې ځکه چې د خلک ژبه پیژني د انانات پیژني د ضرورتونه پیژني او د محلي خلک په ژبه خبرې کوي او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي زه فکر کوم د داخلي موسسات خ نه نظارت کیږي د خارجي موسسات ځکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راضي دومره هغه سره چارچلند ممکن که دغه د بعض محدودیتونه چې حالت امنیت د خارجي حالت نزي د خارجي داخلي خلک زي د داخلي خلک دغه دومره صلاحيت لکه د خارجي نه لري په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګډه نه افغانستان کې د داخلي موسسات چې دغه په خپل پروژه تطبیق او هم د خارجي موسې د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي.
بله بس رس تاسو ته خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موسسات ډیر لري اما خلک د داخلي موسسونه خوشاله دي. خو د معلوماتو لپاره خدا چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي، آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډیر او ځینو کم؟
او دا یو ډیر ښه سوال دی ځکه زما د ازونه له مخې او زموږ د همکارانو د ازونه له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي. دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده، دوم قدم ښه حکومتداری ده، دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ دي هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر اینجوان دیر خواهد دی چه ها تلاسی
در مثال که چه ضرورت بایو بل لسی ملری نو بیاده چنگه؟
نه در مثال پتو گوهیم تقریبا در سالور یا در ولایتونه لگه هرات، مزار، ننگرهار، قندهار در موسسات اشتون دیر زیادی او همچنان په بعض ولایتونه چه لگه قطع ولایتونه نیده لگه بامیان، لگه دایکندی، لگه بدخشان حتی در چارچلن در خلق در موسسات سره دیر خدی اگوی یو خیب فرصتونه اگوی سره برابری حتی دیر موسسات خواه دیر چه تلاش چه اخفل پروژه تطبیقه
پدی برخه که استاس و وزارت در تشویقه چه پروگرام لری چه نازین موسسات تاسو تشویق که چه دست ولایتون تلاش چه تضارورت دیروی دست سلره؟
دومونگ دکه تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون اینجوگانه ده او بل د جلسات هماهنگی ده چه هر چه تا چه ده موسسات حال تا کنفرانسونه ده یا وزارت اقتصاد دقل لاره نه او ده اخفال ریاستونه لاره نه دغه موسسه تشویق چې دغه یو ښه مناسب به سره اوته برابر سي.
بلې بسره تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بل عموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیات موسسې فعالیت ته اشاره وکړه. دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده سوې، دا
صحیح ده
چې دا عمدترین چې کځه وایم چې پورته ده د 90% ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسې ته ورکول کېږي، اگر داخلي موسسې ته ورکول کېږي دعوت کوي.
تاسو ته محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سش کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بدامنی او ناامنی په سش کال تقریبا د 50 میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیونه ډالر.
بله بله بله، پورته د 50 میلیون ډالر.
یو بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یا لري یا نه لري، په مجموع کې تاسو د یو زر نه ډیر موسسې یادونه وکړه، د غیر دولتي انجوګانو د یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي یو موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي؟
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمون د یوازنی دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوغان دی او دغه راهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دلته موسسه کوي دغه نه محدودیت نشته، خارجي دپاره داخلي دپاره کوم محدودیت
نشته. تاسو تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دیته؟
دا خو دا یو قانوني پروسه ده، دا قانوني پروسه چې دا د هر څوک پیژي چې د وزارت اقتصاد یو ودانۍ مرجع د ثبت موسسات دی.
تقریبا زموږ د مصاحبې وخت پای ته رسیږي، په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره لزامن دی؟
او زمون خو رضایت دا یو شخصي دی، یو مسئول در دفتر په اساس دی او د رضایت د خلک یو ودانۍ معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د دې رضایت دی. زه چې د یو مسئول په صفت خبرې کوم، زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته ثبت شوي دي یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سره د با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی لپاره ده، یو فرصت د مدیریت لپاره ده، یو فرصت د ارتقاء ظرفیت لپاره. خو د کمکونو موثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
بله بله، بصیری صاحب، یو موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی، د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر یې کړی دی که څه اغېز کړی؟
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولی شو چې هر چې ته لاړ شي او دولاران هم دلته شتون لرو، دغه قوای بین المللي دلته شتون لرو، دغه پی آر تیګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو. پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستانه لال دغه پی آر تیګان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د په یو منطقه کې امنیت نه هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه گذاری وکړو. په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه گذاری د دونرانو په انجوګان له لارې نه کمه شوې دي، تقریبا د 10-30% پورې کمه شوې دي. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالی د سرمایه گذاری د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداری هم شته ده. چقدر ښه حکومتداری چې اوس په ادارو که په ولایتونو که اقدی چقدر ښه حکومتداری یا چارچلن د اینجوگان سرسی نی اقام یو دلیل ده چه دقیقه سرمگه. خب عمده دلیل نامنی ده او دقیقه دونران دی چه دونران دقیقه زره نقوالی چه به نامن و ساحو که سرمگه گذاری
او ده نامنی لامنه ده تیر کال رست تقریبا 1% پنگوان این کامه شویده شاو
خواه تقریبا ها گرچه زیر پده مقامک سرگه اینجوگان سر شما خبری کلی دی اغوی یعنی بعد انجوان که مخه دا سرمایه گذاری ډیر زیات وو اوس کم شوی دی. موسسه شته، موسسه شته او فعالیت محدود شوی دی، ځکه چې بعد موسسو چې دی د دغه دولتي موسسو یو تعهد لري، دغه بشر دوستانه تعهد چې لري هغوی چې دی ته موږ دلته شتون لرو، موږ دلته پاتې کیږو، ځکه چې موږ نه غواړو چې دغه افغانستان خلک یوازې پرېږدو. دا یو تعهد ده، دا یو خبره ده، خو منتها د دونر خبره ده چې دونر نه غواړي چې خپل پانګونه یا خپل سرمایه‌ګذاری د انجوګانو لارې نه به ناامنه او ساحه وکړي.
بله، د افغانستان د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیر استاد څخه ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا د خدای په امان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ندی تمیز هر وقت نخودایی غم کتی ددار وکړو میرا تیر سنو بن کی میری جینا ریزن سو پر ہار پر ہار گل میں سو سر بخار سو بہن تیزار کروں سو سرم بلو یلار تا آم